السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دا سات لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وته ناټه پیان شوي. د کډوالو فعالان د پیښې اندېښمن کړي. دا راپور وروسته راځي خو په لید سات په خبرونو کې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یو ان سی آر وایي په افغانستان کې د جګړې د پای تر رسیدو سره سره لا هم د دغه هیواد 3 میلیونه او 2 لک کورنۍ بیزای شوی کسان د خپل سیمو بیزای دي. د سازمان پرون په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ او د دغو کسانو د بیزای کېدو اصلي لامل نښته یاد کړې. دا څرګندونه داسې مهال کې چې د طالبانو پر اتاک سره د افغانستان امنیتي حالات نظر په خوانیو کلونو ته شوی، خو دا څرګندونه ده چې دغه بیزای شوی د امنیت له حوالې سره سره ولې خپل سیمو ته ندیستانه شوی. د طالبانو د فواید عامه وزارت ویل ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره 2 تړونونه لاسلیک کړي دي. د وزارت د یکشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې یا په خپل ټویټر یو بیان کې ویلي چې دا تړونونه د ترکمنستان د اورګاډي له ادارې سره د تورغونډۍ د بندر د پراختیا او له تورغونډۍ څخه د هرات تر سنوبر پورې د 22 کیلومتره پټلۍ د جوړولو لپاره دي. خبر پانه جاتوی چې ټاکل شوی د ترکمنستان د ریل پټلۍ د ادارې لخوا د دغو دوو پروژو کار ډیر ژر پیل شي، خو دقیقه نیټه نه ده یاد شوې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالي چې د انټر کانټیننټل یا بین القارئي جام سیالۍ دي، د تایلند په قربتوب تر سره کیږي. د افغانستان او ګواتیمالا سیالي به د کابل په وخت تر غرمې وروسته 2 بجې پیل شي. د افغانستان راتلونکي سیالۍ د سه شنبه په ورځ د کویت، د چهارشنبه په ورځ د استرالیا او روسي سیالۍ د کوربه تایلند په وړاندې د پنځشنبه په ورځ ده. د یادو سیالیو هدف د فورسال راتلونکي نړیوال جام لپاره چمتووالی دی چې د روان سپتمبر په 14 نیټه به د ازبکستان په کوربتوب پیل شي. او د روسي د کامچاتکا په سیمه کې د ویالي کپټرې تر لیدو یو ورځ وروسته د 1000 کسانو مړی موندل شوی دی. یوه می اته هلیکاپټر د شنبه په ورځ ولوي د 19 ورلې او درې عمله پکې وو. د روسي د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې ټول 22 کسان به مړ شوي وي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په وپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د دې سات په سر کې درته ویل، تاسو په دې خبرونه کې تر ډیره د ازادي رادیو اونیز خبرونه نیمه نړۍ او درسي ساعت اوري، خو لاندې خبري برخه کې دا راپور اخلو چې په پاریس کې د افغان کډوالو خپل منځي شخړه کې وټنه ټپيان شوې دي. د پیښې د کډوالو فعالان اندېښمن کړي. له دغه خوډاب وروسته د پولیسو لخوا شپږتنه افغانان هم نیول شوي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
اتلسم پاریس کې د افغانانو شمیر چې اکثری د راپورونو لمخې د سیګرټو په قاچاق پلور او پیر کې کېل دي زیات ده. د دوی ترمنځ وخت نا وخت لانجی کېږي. خداونه د دوو ډلو افغان کډوالو په نښته او شخړو کې لکتر لګو کسان ټپيان شوي. پاریزین روزپانی راپور ورکړی چې د ټپيانو لړلې د یو حالت نازک ده. په پاریس کې د افغانانو خپل منځي لانجو هلته د یو شمیر افغانانو اندېښنې پارولې دي. د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانانو پر راتلونکي باندې ډیر بد اغیز لري. دلته خصوصا د فرانسویانو په نسبت افغانان ډیر بد تصویر پیدا کی. د افغانانو په قضایو باندې بالکل دا ډیر منفی تاثیر لري، ځکه دوی پتنګ راځي وایي پتنګ راغلي په جنگ راغلي. نو د وخت یې چې دوی پتنګ راغلل تبان دوی به د افغانانو په قضایو باندې د کوم څه نوی راځي، نوی کډوال سي راځي، دوی په قضایو باندې دوی ډیر غور کوي او هغه کوم مرسته یا کوم زلخوګي به سابق د افغانانو په مقابل مقابل کې و ز باور من پدې مکه دغه سکرنه دوام ولري دا هر سبا د افغانان لاله سور کې
اوریا خیل افغان کډوالو وغوښتل چې په دې لانجمنو شخړو کې لخلې دوه ډډه وکړي ځکه د خبره دا بنې اواز په خپل د پیښه عملینو بلکې ټول افغان کډوالو ته سرخوګي جوړ کړي په خپل رسنیو کې د دین ختی ویډیوګانې ښکته پورته کیږي پیخی پتراو شپک کسان نیول شوی او پاڑه پاتلسم پاریس کی جنائی دوسیه پرانیستل شوی. دی پیخی پزایی که سڑک بندو او دی یک شمبه تر ماخا ما هم پولیسو گزمی کولی. دی پیخی پا پاریس کی دی زینو خی اڑخو گندونو او دا اغوی دا اڑوند رسنه و کلاکینی وکی پارولی. لدی دلی دی سی جوخ پرونی لیکلی چه دی پاریس پزرک که دی خلکو پوڑان دی افغان کڑوال پا تاوتریخ جنو کرنو لاس پوری کرده. د اروپا پارلمان کې د فرانسې استازي او د خیارخي افراطي ګوند یو غړي ګیلبرت کولاردام په پاریس کې د افغان کډوالو په دیشخړې باندې نیوکه کړې په پاریس کې د افغانانو د یووالي او کلتوري ټولنې مشر شاه رسول اوریاخیل وایي ک افغان کډوال داسې شخړو لانجو ته دوام ورکړي لری به نه وي چې د جرمني په څیر فرانسا هم د افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړي په فرانسا کې داسې وخت یو ډله افغانان په خپل منځي شخړو کې سره ښکیل شوي چې اروپایي هیوادونو کې وروستۍ څو ورځې د هغو افغان کډوالو د ایستلو په اړه بحثونه تاوده شوي چې په جنایي قضیو کې لاس لري جرمني په لومړني ګام کې شاوخوا 28 افغانان چې جرمن چارواکو مجرمین بللي د جمعې په ورځ له خپلې خاورې وایستل او افغانستان ته ورسول د کډوالۍ او پناه غوښتنې لپاره د اتریش فدرالي ادارې هم ویلي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د بدلون له کبله دغه هیواد ته د افغان کډوالو د استولو جواز شته اتریش چارواکو ویلي غواړي له جرمنانو سره په دې اړه له نږدې همکاري وکړي د اتریش صدر اعظم کارل نهیمر سکال پر هغې پرېکړې د بیا کتنې لپاره د خبرو غوښتنه کړې وه چې افغانستان او سوریه ته د کډوالو د استولو مخه نیسي
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و او سم راځو او نيزو پروګرامونو ته لمړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یادمه باسي چې د لسم یو لسم او دولسم ټولګې زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسي
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
نو یو څوک چې په قفس کې باندې کې د خزو حالت ته رسیدای قفس کې او مرغۍ هم خلق باندې کې یو غاګي وځي او څنګه هم ویل دي چې غاګ مو مورات دی غاګ مو باید ونه وځي
حق می حرام
باندی د طالبانو د حکومت یو بل بندیز او لدی عمله د افغان میرمنو اندیښنې د اسلام دین د طالبانو د دې محدودیتونو په اړه څه وایي
دی مسالې کې چې پیغمبر پاک وو چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وایې چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي
نن امدا موضوع چې روم ملکی هم وکړي قدر من اکتونکو د طالبانو د عدلی وزارت څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دې ډلې مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر بل معروف او نهی عن المنکر قانون تصویب کړی او دا قانون اوس نافذ دی یاد وزارت ویلي چې دغه قانون په څلورو فصلونو او 15 مادو کې تصویب او په رسمي جریده کې خپور شوی دی په دې قانون کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمي دي دوی په لوړ غږ له خبرو کولو څخه منع شوي دي او دې ته ورته نور بندیزونه ور باندې لګیدلی دي افغان میرمنې وایي چې دوی د طالبانو له نظام څخه مخکې هم خپل حجاب مراد کاوه د طالبانو فرمانونه د دوی لپاره رواني فشار دی د زده کړو دروازې ور باندې تړلې دي، کار ته نه پرېږدي. هر ورځ یو نوی قانون پر دوی عملي کوي، داسې قانون چې نه د اسلام دین امر کړی او نه هم له انساني چوکاټ سره برابر دی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي په دې اکله وایي،
موږ بغیر له طالبان نه، سي طالبان موږ ته وایو موږ اسلام موږ ته دا اجازه نه راکوي چې موږ به حجاب وګرځو. نه مخکې ګرځېدلې یو، نه اوس ګرځو، او نه مو هم خوښېږي. او پاتې سوی دوی دا بې ځای نیوکې سي دي چې دوی وایي چې باندې به بې محرمه نه وځې، ته به دکان ته نه ځې، دکاندار سره به نه غږېږي. دا خو امکان نه لري. هرې کورنۍ کې ضروریات دي. اوس یو کورنۍ کې لس نفره دي، اته نفره دي، نارینه به یو نفر یې، هغه به ځي باندې حلال رزق ګټلو ته ضرورت شته او که نشته، نو دا به ځي باندې. نو دا ښځه ضرورت لري چې خپل اولاد له خاطره به باندې ځي، یو سودا به راوړي، لباس به ورته اخلي. دا به نو ماتلې ناسته به سي محرمې راشي او هغه له لاسه ونیسي او بیا به دا دکان ته بیایي. اول خو دا بالکل غلطه نیوکه ده، ځکه څوک غواړي چې حجاب وکړي هغه به له طالب نه بغیر کوي، او هغه څوک چې حجاب نه غواړي سوي کوي هغه که طالب یې هم هغه به نه کوي. سړی خامخا ځورېږي، خصوصا هغه انسانان چې هغه خپله په حجاب کې ژوند کوي، نه غواړي چې به حجاب وګرځي. حجاب څه شته وایي؟ موږ پوهېږو په حجاب باندې، دا خو حجاب نه ده چې سترګې پټې کړه او هر څه پټ کړه، ته بیا څه خبرېږې؟ هغه به د تا په مخ کې په سر باندې هر څه سې هر رقم بورقه ته وایي روا بچي. نو هغه سه لاندې هغه کومه به حجابي کوي هغه خو به خامخا کوي، هغه ته نیوای سي، هغه له منځه وړی سي، هغه منې کوی سي. نو دا دغه رقم خلکو لا بد لارې ته هڅوي، لا غلط تاثیر کوي، او موږ خپله رښتیا هم په روان باندې ډېر زیات بد تاثیر لري، ځکه چې موږ خپله په خپل خو بد باندې پوهېږو، په دې باندې پوهېږو چې آیا حجاب څونه لازمه ده او څونه نه ده لازمه. دا صحیح خبرې نه دي، ډېر غیر منطقي خبرې دي فلحال سره روانې دي.
اغلی اسما کاکار چې د واتساپ په بیلابیلو ګروپونو کې د افغان ښځو له ستونزو څخه خبرېږي، وایي افغان میرمنې په قفس کې له بندي مرغیو څخه هم سخت شرایط تیروي، ځکه مرغۍ خو خپل غږ پورته کولی شي، مګر پر ښځو یې اوس په لوړ غږ غږېدل هم بند کړل.
نو یو څوک چې په قفس کې بندي کې د ښځو حالت ته رسیدای، قفس کې او مرغۍ هم خلک بندي کې او غږ یې وځي، اوس یې غږ هم ویلي دي چې غږ مو مورت دی، غږ مو باید ونه وځي. حالت د ښځو په مجموع کې ډېر خراب دی په افغانستان کې. ټولو محدودیتونو تر څنګ چې لکه د کار محدودیتونه، بیا بندیزونه په کار لګول سوي دي، په درسونو لګول سوي دي، اوس په غږ د دوی بندیز وکړي. او بل دا دوی وایي چې دا مخ مو باید پټ وي، باید همیشه یو تکه یا ماسک تاسو واچوي. خدا هم موږ دې ته سخته ده، ځکه چې ځینې خلک، ځینې ښځې تکلیف لري، ځینې خلک سالندي لري، نو هغو دې څنګه وکړي؟ دوی مخ ته همیشه پټ وي، دا خو دوی ته یوه لویه ستونزه جوړوي، لوی صحي مشکل جوړوي په تېره په دې ګرمیو کې.
د ښځو د حقونو فعاله سوریا جبارخیل وایي چې ای کاش د طالبان حکومت له خپل هر فرمان سره د قران شریف یو آیات هم راوړلی، خو دا کار ځکه نشي کولی چې د دوی امرونه له اسلام سره برابر نه دي. نوموړی د طالبانو د نظام د نوي بندیز په اړه چې پر ښځو لګولی وایي،
په رښتیا چې ما واورېدل چې دا بل فرمان رئیس ته ده چې دا ښځې باید مطلق مخې باید پټي، که نه د پخوا پخوان لایک چادري او باغوندي یا چې دا بېخي چې نقاب هم استعمال کړو زموږ سترګې ښکاري. خو طالبان یو شی ته باید پام ونیسي، که نه چې موږ الحمدلله ټول افغانستان د اول نه تر اخره پورې یو اسلامي مملکت ده، او ټول خلک مسلمانان دي، او هغوی پوهېږي په خپله چې څه رقم د خپل اسلام مختوی سي، او خپل حجاب سره قام کوي، یا په هر شکل چې غوښتلې ده تر هوسه پورې د خپل افغانیت او اسلامیت نه کار اخیستې ده، خپل ژوند یې مخته وړلې ده. کنه هغې له خاطره چې اوس طالبان چې امر وکړي چې دا مثلا دا درې کالو کې د طالبانو د یو بل امر او فرمان د صادرېدو په تمه و، هغه دا چې د نجونو لپاره مکتبونه باید خلاص کړي، پوهنتونونه دروازې باید خلاص شي. موږ هر ورځ په دې غم یو چې درې نسله زموږ په حساب پس پاتې شو، درې نسله د افغان ښځې پس پاتې شوې ده د ټولو ټولنیزو کارونو څخه. ای کاش داسې و چې دا پوهنتونونه خلاص شي، کارونه ورته خلاص شي، مکتبونه خلاص شي، بیا که چادري باندې ملاړ شي خیر دا، ده خو بر نه هغه چې بیا نور یو بندیز هم دوی باندې راولي چې مخونه پټ کې کنه دا به یو د ښځو لپاره د برداشت وړ بنې اتمان به دوی یو عکس العمل خي د افغان ښځې او کېدای شي چې جامعه بین المللي او ټول رسنۍ یوز دې باندې خبرې وکړي چې دا مطلق دوی باندې یو ظلم او فشار دی. نو بل خبره دا ده چې کېدای شي چې ځینې زموږ خویندې او میندې اوس چې دي که نه مریضیګانې ډېر شوي دي، اسما ډېر شوي دي، نفس تنګي ډېر شوي دي، داسې حالات افغانستان کې ډېر شوي دي چې اوله زه په خپله د تاسو ته مثال ورکوم که زما د ټول کرونا کې ما خپله د ماسک مې ډېر په سختي مې استفاده کړې ده، هغه چې هېڅ بیرون نه وم وتلې، په دې چې ما او دغه ماسک اچول زما نفس قیدېدل، هغې له خاطره ډېر مې کوشش کول چې بیرون لاړ نه شم او دا ماسک یوز نه کوم، که نه استفاده نه کوم دا ماسک، هغې له خاطره زه پوهېږم د خویندو او د میندو له درد څخه د مریضي و څخه کېدای شي چې ځینې ډېرې زیات کسان زموږ خویندې دا مرض ولري چې نه شي کولی خپل مخ پټ کړي کنه، او دا مخ پټول چې دا کنه دا یوازې یوازې د امارات اسلامي فرمانونه دي چې دا مخ پټ کړي کنه، دا زیاتی ده چې زمونږ خویندو سره کېږي او دې فرمان سره نغې له خاطره باید مونږ کوشش وکړو چې طالبانو ته خپل پیغام ورسوو چې د خپل فرمانونو کې لږ غور وکړي کنه، یو حالت را نه وړي چې زمونږ ټول خلک د اسلام په ضد شي کنه، او اسلام کې هیڅ بدی نشته، څه شی چې مونږ کوو کنه د خلک چې کوي مسلمانانو کې بس هر رقم مفکوره ده، هر رقم تفکر ده، او هر شی چې په زړه کې او صلاحیت چې ولري د خپل فرمانونه صادروي.
بله، په افغان میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي، دوی کار ته نسی تلای، درس ته نسی تلای، بیرون نسی تلای، اوس بل فرمان چې اته په لوړ غږ به خبرې نه کوي، څومره دوی ته سخت تمامېدلی سي، څومره دوی نا امید کیږي.
دا خو درې کاله دا ټول خلک چې تاسو وګورئ زموږ خویندې او میندې چې افغانستان کې دي، او هغه خویندې میندې چې دلته راځي کنه، مونږ او تاسو ګورو د غربي ممالکونو کې چې راځي، زه خو همیشه هغوی سره په تماس یم، هغوی بیچارهګان ټول ډپریشن کې دي کنه، همدا اوس ټول ډپریشن کې دي، او اوس چې د افغانستان هم کله کله چې چا سره خبرې کوم، هم د جنکیانو سره او د ښځو سره چې خبرې کوم، ټول بیچارهګان د خپل د تحصیل د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، د تعلیم د وجې نه چې د لاسه ورکړي دي، کور کې چې پاتې دي او کارونه چې نشته، هغوی همیشه شکایت لري د دغې شیانو نه کنه، د پیسو د لوګې نه شکایت لري، د بیکاری نه شکایت لري، په دې چې دوی وکول شي چې د دوی غمونه او د دوی مشکلات لږ کم کړي کنه، هغوی ته بیا هم یو بل فشار راولي چې په جګ آواز مه غږېږي، دا نو بیخي او هغه د آواز هم د محرم شو کنه، دا نو شاید یو کال پس د زمونږ جنکیان ټول به د یو سخت ډپریس او د اتامنټل عصبي ناروغیګانو کې به مبتلا شي، او ټول افغانستان به خاموش شي، نو به د غواړي چې یو خاموش شهر یا خاموش ښار د افغانستان نه جوړ کړي، په دې چې افغانستان چې دا یو پزوس نه وي، 80% یې ښځې دي کنه، هغه دا صدا دا واس چې په حساب خاموش شي کنه، بس افغانستان خاموش کیږي.
بله، تاسو څه فکر کوئ د طالبانو نظام ولې داسې کوي؟ د ټولنې په یو قشر باندې تقریبا نیمایي وګړي همدا میرمنې تشکیلي، دوی ولې ورځ تر بلې دوی دومره تر فشار لاندې راولي؟ سره له دې چې مخکې لیست طالبان بیا وخت ورسیږي، اکثره کسانو دا خبرې کولې چې طالبان هغه طالبان نه دي، طالبان بدل سوي دي، اوس دوی ولې داسې کوي؟
طالبان هماغه طالبان دي، طالبان کېدای شي چې لږ دا مدرن شوي به یې، په دې چې دا شل کاله نور هم افغانستان کې د ټکنالوژي په حساب نور هم هغه شو کنه، خو دوی هغه خبرې چې کوي ټول ضد و نقیض ده کنه، هغوی خو وایي چې دا د میډیا د فیسبوک نه وایي تاسو کار مه اخلئ ښځو ته، ښځو ته که ټولو ته وایي کنه، تلویزیون مه ګوري، تلویزیونونه بند دي، او دا او دوی به نه پوهېږي چې د دې غږ تمامه ورځ د فیسبوک فیسبوک نه جګیږي او د دې فرمانونو د تلویزیون د لارې نه خلکو ته راځي کنه. خو دوی زړه نقیس خبرې ډیر لري چې اپار یا وی چې څوک فکر وکړي دا کېدای شي چې یو کتاب هم ډک شي د دې نه. هغه له خاطر اوس چې دوی دا تغییر کړی نه دی، هغه طالبان دي خو دوی غوښتل شي رو 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 هغه ځل چې راغلی وو دوی په خبره چې دوی نه پوهېدل د فتنې شروع کړل، همدا چې د نن وته په حساب ټکول شروع کړو د ښځو باندې فشارونه راوړل، د نارینه لپاره فشارونه راوړل. خو اوس دوی پېښ چې راځه دا ځلې لکه رو رو بس خپل پلانونه تطبیقو، خو خلک پوهېږي نه چې مونږ څه شي کوو. هغه له خاطر بس دا درې کالو کې د یار ورځ قیدات نازل کړ، قیدات نازل کړ، بس تر هدا ته چې نن زمونږ غږ هم اوس واړي چې خاموش کې.
که یو بل اړخ ته فکر وکړو، په ښځو باندې دومره ډېر قیدات راوستل، دوی په خپل ځان باندې شک لري، خپل قانونه نسی اداره کولای، او که رښتیا د اسلام لپاره داسې کار نه کوي.
خو دوی چې وایي چې د بیخي ښځه ونوځي اندا علت یې د خپل ځان باندې دوی البته اعتبار نه لري، یا خپل ځان دوی نشي کنټرولولی دې له خاطره که نه. خو ښځې چې دي همیشه زموږ په جامه کې وتلې دي، مکتب یې ویلې دي او پوهنتونونو ته تللي دي، هیڅ وخت هم داسې او حالت اور باندې راغلی نه دي چې څوک ورته وایي. اته پانتون کې 200-300 کسان یو صرف کې ناسو کنه، مونږ فکر نه کول، ما غالکان هم فکر نه کول چې دلته جنکیان ناس دي، کالکان ناس دي، مونږ هم داسې. اوس چې دوی دي، دوی اتمن په ځان باندې باور نه لري، دوی هغه له خاطر اته وایي چې اواز د خزي هم مونږ وایي تاریکي، د خزي د بوټانو وایي هغه مونږ تاریکو. دا شیان خو سمو ناس مطالعه لرو، د حدیثو نه، د اسلام نه، هیڅ شی او ځای کې دا شیان راغلي نه دي چې دوی وایي کنه. بس مونږ نه پوهیږو چې مونږ د الله تعالی اسلام قبول کړو یا د دې طالبانو قبول کړو. په دې چې خپل محمد صلی الله علیه وسلم دین چې مونږ ته راوړل وای دا دین د وسط دین ده کنه، او خپل حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو عادل پیغمبر وو چې نه افراط یې منل او نه تفریط یې منل. مونږ د 1400 کال مخ لار شو کنه، هغه وخت کې داسې یو حالت نه و په اسلام کې، هماغه د عربو د جاهلیت په وخت کې هم داسې حالت نه و چې ښځو ته دونه قیدات راوړي کنه. کاش کې د هر فرمان سره یو یو آیات قرآن هم چې دوی راوستي وي، الله بس خلکو ته چې وښیي کنه چې دا آیات ده، مونږ دې له خاطره تاسو ته دا فرمان صادرو. بیا افغانستان خلک مسلمانان دي، ښځې مسلمانان دي، بیا اوري کنه. او که دوی د خپل سر نه بس یو فرمان صادروي، یو هغه شی چې په قرآن کې نه، په اسلام کې نه، په سنت کې نه، او دوی خلکو باندې په زور او فشار غواړي چې تطبیق کې، دا خود نه ورځ په ورځ خلکو د دوی په مقابل کې کېدای شي ودریږي، او دا نظام به خوښ نه کی، او د اسلام نه لکه خلک لري لار شي.
دینی عالمان چې په رښتیا د اسلام د دین په اړه معلومات لري، د طالبانو د حکومت بندیزونه چې پر ښځو لګولي په سختو ټکو غندي. د موضوع د لارو خانه کولو لپاره مولا قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړي چې په ګډه سره وګورو.
د اسلام مبارک دین د هر څه لپاره خپل یو چوکاټ لري، او د هر څه لپاره خپل احکام لري. دا چې موږ د حجاب په باره کې خبره کوو، زه به د حجاب د مېرمنو په اړه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فعلی او قولی سنت تفصیل بیان کوم. اول کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل وطاق کې ناستو چې اسماء بنت ابي بکر راغله. اسماء بنت ابي بکر په دې وخت کې پیغله شوې و، ځوانه شوې و، کله چې پیغمبر پاک ته راغله، نو چې کله پیغمبر پاک هغه طرف لوکتل، فاعرض عنها، نو بیرته د مخ د سترګې بیرته واړولې. نو په دې خاطر چې فعليها ثياب بون رقاق، دا اغه دا لباس سو دا ډیر نریو، ډیر نازک لباس و، لکه موږ باج وخت کې کوم توجه شو کنه. نو د وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اسماء بنت ابي بکر لوي له چې کله چې جلی د بلوغ درجه ته ورسیږي، نو دنه مناسب نه ده لن یصلح منها ان یرا منها، یعنی په کار نه ده چې د اغه اندام ښکار شي، الا او وی ول چې په کار نه ده چې د اغه وجود ښکار شي، مگر مخ، لاسونه او قدمونه. نو معنا دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دلته اسماء
ابراهيم دیبک له درس ورکړ چې تک بهر وزي کته چا سره مخامخ کیږي نو نور لباس واغونده فقط مخ دي خکاری باک نه کوي کلاسونه دي خکاری باک نه کوي قدمین دي خکاری باک نه کوي نو دلته دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی مسره او دغه سنت کې د دین کې غلو ګور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یاکم والغلو تاسو وي ځانونه وساتئ د غلو نه په تیش غلو کې په دین کې تاسو غلو مکوي افراطیت مکوي په دین کې ولی فإن من كان قات من كان قبلكم تاسنه دمخ کې چې څوک موجود په امتونو کې هغه چا هلاک 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 شو هغه په څو وجباني په خپل دین کې غلو کوله نو اوس که په دې مسالې کې چې پیغمبر پاک وي چې مخ حجاب کې نه دی لاسونه په حجاب کې نه دی قدم په حجاب کې نه دی او ته وی چې دی آیت د رسول الله نه خپويږي که پیغمبر پاک یو شی بیان کړی دی آیت د اخر نه خپويږي که اوس موږ چرته دغه سی و چې اوس فتنه ډیره ده آیا الله رب العزت په دې باندې نه پوي چې په وخت کې به بیروبار جوړیږي په وخت کې به سیستمات راوځي په وخت کې به مثال خبرې دغه الکترونیک مخ کې ځینو الله پاک په پیغمبر لویلې وی چې کنا چرته د حالات راغله او د مملکتونو راغله او ټولنې مخې دراغلي به دغه وخت کې مخم پټ کی نو چون دلته دا خبرې نشته په دین کې غلو نشته دین موږ ته واضح دی د پیغمبر پاک سیرت فعلی قولی تقریری ټول سنت د موږ سره په دې برخه کې موجود دی او ډیره په بخنه سره یو خبر بل اضافه کوم په وسنی وسر کې د محدثینو استاد شیخ ناصر الدین البانی رحمه الله هغه ویل چې زه دغه حدیث ته ترجیح ورکوم دا حدیث صحیح دی او زما مذهب هم دا دی چې خزي مخ لاسونه او قدمین چې دا په عورت او په حجاب کې نه راځي
راځو دی طالبان د حکومت د روسي فرمان ته چې پکې ویل دي چې د خزو ټول مخ د پټي د خزي غاګ د نه اوریدل کیږي څومره بیا افغان خزي په تکلیف کړي لرواني اړخې دوی وځپلې وی زبرولې
حکم د پاسه حکم حکم د پاسه حکم یعنی دا مطلب صرف د شرم د پاسه شرم د شرم د پاسه شرم څنګه دو د پیغمبر پاک په حکم کې دو احکام نور رو بس یعنی دین خو واضح دی قران احاديث اجماع او قياس د علما واضح دی دو پک څنګه دسه خبره رو بس فکر کوم چې هغه قول معمول دو او دو د تشریح ورکه چې امام ابو حنیفه رحم الله په مذهب کې مخ حجاب نه دی خو د فتنې د مخنیوي په خاطر باندې موږ دا کار کوو یعنی ته د رسول الله نن مخ رواني ته د امام ابو حنیفه رحمه الله نن مخ رواني ته د نور ائمه نن مخ رواني شیخ البانی رحمه الله نن ته مخ رواني یعنی دلته فقط یوازینی علت یوازینی هدف دا دی چې د خپل بادار خوشالول د خپل بادار ته د اغو احکام ورکول د اغه د تطبیق پروسه روانه ده او زمنن د افغانستان دغه بغیرت او دغه باشهامت قشر چې زنانه دي د دو په معنوي شکل سره د دو ختمول او د ټولنې کې حذف کول او وسره څنګه برته یو بی سواده او یو بی کفایت ځوان نسل روزل او لویول دي
دوی دومره قیدات په مرمنو باندې راولي آیا په ځان باندې باور نه لري د فتنه له مان سره وهي ته دغه مملکت حاکم ووس خو ته فتنه له منځه یې سه ته مرمنو باندې ولې قیدات راولي
اصلا دا خبره زه ساس منم اصلا فتنه نشته د دوی تشه د منځه ویسي زه تقریبا زه خپل من حیث یو عالم دین چې په اسلامي علومو کې تخصص لرم خو د حقيقي اسلام نه خبرم ما په حقيقي معنی سره علوم ویلې دي حدیث مې ویلې دي قران مې ویلې دي اجماع د علماو نه خبرم قیاس باندې پويګم زه ډیرو اسلامي مملکتونو ته تلم غونډي مملکتونو ته تلم خلیج ملکونو ته تلم یعنی ته یقین تاسو وکړئ چې زه خپل ملت ته دا وایم چې په کوم طریقې سره او په کوم مراد کولو د حجاب سره چې د افغان خويندو تعلیمي سیستمونو او د افغان خويندو تعلیمي هغه بلډینګونه چې په کوم ترتیب باندې روانو د دوه کوم راتګو د دوه کوم لباس او په کوم حجاب شکل سره دولتله زه په چیلنج سره وایم چې په یو مملکت کې نشته د اسلامي مملکتونو یوازینی لوی مرکز چې دی چې د اسلامي مملکتونو ټول ورته رجوع کیږي هغه سعودي عربستان دی دا موږ تاسو ومنو ما په سعودي عربستان کې نه کاله د اسلامي علومو په تخصص په برخه کې الته کړی چې ما تخصص کولو زه هغه نه چیلنج ورکوم چې د افغانستان غونډي سیستم د دوه مال الته کار کوي په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې چې دا د مسلمانانو مقدس خارونه دي چې د یو خاص عقیده لري کده سره سیستم چې د افغانستان غیرتی زنانه ولتلی الته موجود زم به د دوه خبره منم دوه وایي چې بالکل صحیح ده خو اصلا نشته دی اصلا نه فتنه و نه فتنه شته دی او موږ تاسو په هیڅ کله په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت نشو کولای دا د دین تقاضا هم ده چې موږ نشو کولای په یو فرد باندې د ټولنې قضاوت توکي خو اصلا یو خبره بل کوم چې د دوه زړونو کې فتنه موجوده ده د دوه په ذات کې فتنه موجوده ده د دوه په شان کې فتنه موجوده ده غوړي دوه د دین نه خبره دي کله اوس مثال دوه مخ کې ویل چې د امام حنیفه مذهب کې غیبانه جنازه نشته دی موږ ځکه د ګلمن جنازه نه کوو نن وای چې د امام حنیفه مذهب کې د مخ پټول نشته خو موږ یې کوو د فتنې لپاره یالته امام ابو حنیفه منی دلته امام ابو حنیفه نه منی خو دلته نه ده د دین د ځان د پاره د خپل شهوت په خاطر د خپل ګټو په خاطر د خپل تجارت په خاطر استعمالیږي نه دا چې دین ته د دین په نظر وکتل شي او دین ته د یو مسؤلیت او د یو واجبې په نظر وکتل شي
bale دوی او ځین فرمانونه واځ کړل، بندیزونه په میرمنو باندې او په ځوانانو باندې په ټولو باندې دا بندیزونه راوستل. اوس بیا هغه بندیزونه نورم تقویه کوي چې یو بل خبرې دام کړی دا چې لدی وروسته دی شب یلدا او نوروز او سمنک دغه مراسمو کې نه بل منزل کیږي، میرمنې د نسره راټولېږي. په دې خبرې وکړي دا خو یو څه دي چې د تفریح لپاره د وخت د تیرېدلو لپاره د میرمنې ټولېدلې دا مراسم نیول کېدل، دوی هغه هم اوس نه پرېږدي.
زه په دې کې دومره وایم چې موږ هر مملکت هر ټولنه چې چرته انسانیت ژوند کوي هغه دوه حالات لري، یو خپل اسلامي مقدسات دي، یو فرهنګي ارزښتونه دي. افغانستان هم د دینه بمبران نه دی، بلکې افغانستان د نورو مملکتونو په څیر د نور انسانیت په څیر باندې هم اسلامي دغه لري هم فرهنګي. موږ هیڅکله فرهنګي د اسلامي چارو سره یو ځای کولای نه شو، په فرهنګي کې اسلامي باندې حکم شو کولای. نو په دې خاطر باندې چې دغه کوم ورځ چې دي دغه زمونږ عناناتو کې دي، دا زمونږ فرهنګ دی، دا زمونږ کلتور دی، دا زمونږ یو لند اصطلاح باندې یو ساتیره یو سبب کې زمونږ د افغانستان د محروم او مظلوم ولس لپاره. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په فرهنګ کې وزتا سي دی وایم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ صحابه لوبي کولی، د وخت لوبي چې ارته موجود وي لوبي کولی. نو بي بي عائشه ته ویل چې آیا ته نه غواړې چې ته دغه لوبي سیلو کې؟ هغه ویل چې ولنه یا رسول الله، زه غواړم چې وی ګورم، زه غواړم چې دا سیلو کوم. نو هغه عائشه به فرمای چې زراغلمه د پیغمبر پاک د اوګي مبارک سره می دغه مخ د کی خودو د ازما مخ د پیغمبر پاک د مخ مبارک سره ولګیدو. ما دا سیل کول و مال درې ور رسول الله ویل چې یا عائشه بس نه دی، و مال چې نه یا رسول الله ګورم، و بیرته ول چې عائشه بس نه دی سیل خو دې رو کول یا رسول الله زی ګورم. نو کچرته لوبي چرته ساتيري په اسلام کې نارواوي، آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه سیل وکا؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې راشه صحابه وګوره؟ آیا پیغمبر پاک عائشه له وای چې تراشه چې د هغه شان د هغه جاه د هغه جلاله به ام المؤمنین عائشه ته وای چې تراشه سلوک؟ نو معنا دا ده چې اسلام بیل شه دی، فرهنګ بیل شه دی. ها هغه فرهنګ چې هغه په مطلق ډول سره د اسلام مخالف سیدا مسلمانانو زمنګ فرهنګ هیڅ کله د اسلام مخالف نه دی. نو ما ته دا ویلو چې دوه ګره زمنګ دوه حالات دوه منځه وړي، زمنګ تعلیمي او تحصیلي بنیادونه دوه ختم کړو، اوس دوه دمر ستدا چې موږ فرهنګي ارزښتونه ویسي. یو ټولنه یو مملکت چې نه د تحصیل او د تعلیم په وړاندې باندې حرکت ولري او نه فرهنګي حرکتونه ولري، دا ټولنه یتیمه ده، دا ټولنه بی بنیاده ده، دا ټولنه هیڅکله د سعادت او د رفاه په لور باندې نشیتله، بلکې دا ټولنه بس د جنازه کیږي او د نور دفن کیږي. د یو ټولنه
که څه هم په تیرو خبرونو کې موږ میرمنو ته د مرکه په اخر کې ځینې خبرې درلودلې، نن به تورته وایو چې یو بل بندیز په دې باندې وځه سوای ده مرکه به تباندی ختمه کو. افغان میرمنو ته په افغانستان کې دغه سخت شپې ورځې تیروي څه ویل به ورته ولرو؟
دومره ورته وایو چې موږ د افغانستان نارینه، موږ د افغانستان علما او موږ د افغانستان ټول با قلمه او با سواده خلک دوته هم ملامت او هم خجالت یو. موږ خپل د ژوند د خپل اولادونو د تعلیم او د تربیه په برخه کې مصروف یو، خوشاله چې ما اولاد تعلیم کوي، د افغانستان مظلومه خور رانه پاتې ده، د افغانستان بیچاره لور رانه پاتې ده، دا هم ملامت یو هم خجالت یو. او د باندې د افغانستان ټول هغه وګړي چې په قلم پویږي او په الف با باندې پویږي دغه ملامت یو دا خجالت دی اومني. او د افغان د غیرتی ولست بم دومره وایم چې موږ ستاسو په دغه لوی غم کې په دغه لوی درد کې ځان د سره شریک غنو، ځان د سره شریک غنو او الله له رجوع وکي او الله نه دا وغوړي چې د دس یو حاکم نظام چې الله د تانه نو ویریږي الله دې موږ ونه خلاص کی، ځکه چې دا د الله نه نو ویریږي. دوی کله چې انسان د الله نه نو ویریږي د هغه چانه ویریږي. نو فقط د سره په غم شریکي کې ځان شریک غنم او دوته ملامت یو، دوته خجالت یو. او د افغانستان ټول خلکو باندې مغ کوم چې کنور هیڅ نشي کولای، هیڅ نشي کولای دغه مبارزې له دوام ورکه په شریک سره د غږ بدرګه کوي چې د افغانستان د مظلوم او محروم او بیچاره خويندونه موږ معذرت غواړو، موږ ملامت، موږ خجالت. بس
bale ډیر ډیر مننه،
به عزت اوسېږي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4022 14 6 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو، تر بیا هي چاري. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام لښ پجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي.
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. لا آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته هر کله راشي. نن دوشنبه ده، نو په درسي ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د خبرونې درسي مواد لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې لا آزادۍ رادیو اورئ. وسم د لسم ټولګي کیمیا پیلو. په لسم ټولګي کې نن د مالیکولونو جوړښت او د هغوی طبیعت بیانېږي. خونکې بداره تو وای چې په مالیکولونو کې مرکزی اتومونه کوم دي. په دوام به خطي مالیکولونه ولولو. په دې به پوښو چې د خطي مالیکولونو جوړښت څنګه دی او اهمیت یې څه دی.
د مالیکولونو جوړښت او د هغوی کتبیات تر مطالعه لاندې نیسو. لومړی د مالیکول د مرکزی اټوم ولانسي کوشش پیژنو چې په مالیکولونو کې مرکزی اټومونه له هغه اټومونو څخه عبارت دي چې د مرکبونو په مالیکول کې د اکسیډیشن ډېر لوړ نمبر او ولانس لري. دا اټومونه کولای شي آیوني اشتراکي او یا هم یو طرفه اشتراکي اړیکې د نورو عنصرونو له اټومونو سره جوړې کړي. د دې ډول اړیکو جوړېدل د ولانسي کوشش د جوړښت یعنې د دې عنصرونو پر اټومونو پورې اړه لري، کوم چې په هغوی کې ولانسي الکترونونه شتون لري. مالیکولونه کې د اټومونو ترمنځ اړیکه کیدای شي آیوني وي او یا هم کیدای شي چې اشتراکي وي. د آیوني اړیکې په جوړېدو کې د مخالف العلامه چارج لرونکو آیونونو ترمنځ د جذب الکتروسټاتیکي قوه شته او د برېښنا هغه ساحه چې آیونونه یې جوړوي د کوروي تناظر لري. نو له دې کبله آیوني اړیکه پرته له لوري څخه ده. کله چې اټومونه یو له بل سره نږدې شي د هغوی د اټومونو اوربیتالونه یو پر بل کې دننه کیږي او مالیکولي اوربیتال جوړوي. که چیرې اړیکو جوړه د الکترونونو مالیکولي اوربیتال انرژي کې سطحي ولري، په دې صورت کې د کوولانټ اړیکه جوړوي چې دا د مالیکولونو ترمنځ د اټومې د مرکزی اټومې ولانسي کوشش د جوړېدو لامل ګرځي. لکه په څنګه چې په شکل کې وینو، د بیریم کلورایډ، د برون کلورایډ او د امونیا د مرکبونو مالیکولي په نشودل سي ویلې. دوام خطی مالیکولونه یا جوړه آزاد الکترونونه وای چې کوم او بیریم کلورایډ چې دی د غاز مالیکول خطی دی. مالیکول خطی دی چې بیریم په دوه مثلی ګروپ کې ځای لري او دا په ولانسي کوشش کې دوه الکترونونه شته چې کولای شي دوه د کوولانټ اړیکې جوړې کړي. چې په مالیکولونو کې د اتومونو د خطی تنظیم د دوه جوړه الکترونونو د جلا کول یو له بل څخه وشي. د خطی مالیکولونو نورې بیل کې لاسیتلین، کاربون ډای اکساید او نور مالیکولونه څخه عبارت دي چې په شکل کې شوره سیوتی لکه کاربون ډای اکساید او همدارنګه د اسیتلین خطي مالیکولونه وینو. بیا مستطه مالیکولونه یا د الکترونونو درې جوړې وي. په دې ډول مالیکولونه کې الکترونونه درې جوړې په یو سطح کې وي ځای لري او د مثلث راستونو ته متوجه شي دي. لکه په شکل کې چې لیدل کېږي څلور سطحي مالیکولونه یا څلور جوړې الکترونونه چې دي. بیا څلور جوړې مالیکولونه کې څلور جوړې الکترون د څلور سطحي راستونو ته مخامخ شي دي. لکه څلور جوړې الکترونونه څلور سطحي ته راستونو ته مخامخ قرار لري وینو. په دوه موضوع چې تر مطالعه لاندې د مادې حالات موږ پوهیږو چې ماده په درې حالاتو کې پیدا کیږي، جامد، مایع او ګاز. جامد حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع شکل او مایع حجم لري لکه د بورې. مایع حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې مایع حجم نه لري، مایع حجم لري خو مایع شکل نه لري لکه اوبه او شیدې. او ګاز حالت د مادې له هغه حالت څخه عبارت دی چې نه مایع شکل لري او نه مایع حجم لري. هر ماده چې وزاري وي د محیطي شرایط په پام کې نیول سره په درې حالتونو جامد، مایع او ګاز کې پیدا کیږي. که څه هم مواد په عادي شرایط کې د ګاز په حالت کې لږ پیدا کیږي خو ګازونه ځانګړی اهمیت لري. نو د بیلګې په ډول ژوندي موجودات د هغوی له ډلې څخه انسانان د ګازي مخلول په دننه کې ژوند کوي. د ځمکې اټموسفیر د ګازونو مخلوط دی چې د هغه زیاته برخه له نایتروجن او اکسیجن څخه جوړه شوې ده. ګازونه به هغه مواد چې د هغوی جوړونکو ذریعہ یو پر باندې لږ اغیز لري او د هغوی د ضرورت جذب کوه ډېر کمزور او نامنظم حرکت لري. په لوړ تودوخه او لږ فشار کې د ګازونو د ذرو حرکت چټک دي. د جامداتو خواص د ګازونو له خواص څخه توپیر لري. د ګازونو کثافت ډیر لږ دی. په داسې حال کې جامدات کثافت ډیر لوړ دی. ګازونو د فشار په پایله کې متراکم کیدای شي، خو د جامداتو تراکم کیدو له ځانګړتیا کمه ده، ځکه د هغوی د ذرو ترمنځ د جذب قوه د ګازونو په پرتله څو ځلې زیاته. جامدات کلک او ماتیدونکي دي. په داسې حال کې چې ګازونه دا ډول خواص بیا نه لري، مایع بیا د جامداتو او ګازونو په نسبت چې دي ځانګړي خاصیتونه د بیلګې په ډول مایع په حالت کې مواد د ذرو ترمنځ د جذب قوه ډیره زیاته ده، خو د جامدات په پرتله کمزور دي. او لاندې شکلونه د مواضرې په درې حالتونو کې راشي. په دې شکلونو کې وینو چې جامدات ترمنځ د مالیکولونو فاصله هیڅ موجوده نه ده. په مایع کې د مالیکولونو ترمنځ فاصله یو څه موجوده ده، او همدارنګه په ګازاتو کې هم مالیکولونو ترمنځ هیڅ مالیکولونو په ډېر لیرې فاصله کې یو د بل څخه قرار لري. کیمیاوي تعاملونه تر مطالعې لاندې چې کیمیاوي تعاملونه خپل چی شي دي. اول کیمیاوي معادلې مفهوم څرګندو چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي معادله د کیمیاوي تعاملونو کوم شودن کېده چې په سمبولونو او د مرکبونو د فورمولونو په وسیله شودل کېږي. هغه مواد چې په تعامل کې برخه اخلي د تعامل کوونکو موادو او یا د لومړني موادو په نوم، او هغه مواد چې د لومړني موادو د تعامل په پایله کې حاصلې د تعامل د محصول په نوم سره یادېږي. په کیمیاوي معادلو کې تعامل کوونکي مواد کین لوري ته او د تعامل محصول چې دي هغه د معادلې ریشه لوري یعنی رسل لوري ته لیکل کیږي. او په کوم څه د شو درشي ولا مې پر ځای په معادله کې له ویکتور څخه کار اخلو چې ویکتور چې د ویکتور علامه ورکو. لکه په دا مثال کې چې وینو چې اوسپنه د سلفر سره تعامل کوي، چې دا هم د اوسپنې سمبولیکو چې اف ای دی او دارنګ د جمعي علامه ورکو چې سره دي تعامل شي، او دارنګ سلفر دي چې د اس په سمبول سره شو تل کیږي. ویکتور علامه ورکو چې د دې په نتیجه کې چې شي جوړیږي فیریم سلفایډ، او یا هم د اوسپنې سلفایډ جوړیږي چې دا مرکب مشته لاسته د دوه عناصر سره تعامل کوي او مشته د اوسپنې سلفایډ لاسته راځي. په تور لیکلې معادله کې څه ډول ده؟ په تور لیکلې معادله چې په دې ډول معادله کې یوازې تعامل کوونکو د تعامل د محصولاتو د موادو نوم په تور لیکل کیږي. هلته موږ په سمبولیک باندې لیکل، دلته په تور کې لیکو چې د تعامل کوونکو د تعامل محصولاتو د موادو تجارتي علمي نوم وي. په دې معادله کې تعامل کوونکي مواد کین لوري ته او د تعامل محصول ویکتور شیل لوري ته لیکل کیږي. دا ډول معادله ډیر زیات اطلاعات د تعامل په اړه نه وړاندې کوي، ځکه چې یو څه د مفهوم په وړاندې کولو کې پیچلتیا رامنځته کوي. خو بیا هم دا هم د معادلې د لیکلو یو تګلاره ده. سمبولیکي معادلې وایي چې په دې ډول معادلو کې له کیمیاوي موادو سمبولونو او فورمولونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د موادو فزیکي حالت په پام کې نیول کیږي. له سمبولي معادلو څخه ډېر زیات معلومات او اطلاعات د تور د لیکلو د معادلې په نسبت ترلاسه کیږي. له دې کله ډېر پکار ورل کیږي. پورتنی تھوڑی لیکل شوی ماتلې په لاندې ډول کولای شو چې په سمبولیک باندې ولیکو. په سمبولیک باندې موږ کولای شو د ماتلې څخه ډېر مفهوم ترلاسه کړو. په دې ماتلې کې چې وینئ چې اکسیجن د هایدروجن او اکسیجن یو د بل سره تعامل کوي، او اوبه جوړی چې په سمبولیک باندې موږ ته شوډل شو دي. نسبت ودی ته چې موږ یې د تور په باندې ولیکو، په سمبولیک باندې موږ ته ډېر مفهوم وړاندې کوي. توصیفي ماتلې وایي چې په دې روش کې د تعامل کوونکو د تعامل د محصول د انځورونو او مرکبونو د توصیفي ډلې په چوکاټ کې ګټه اخیستل کیږي. بیل کې په ډول کلسیم کاربونیت د تودوخې په واسطه په کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید په ګاز تجزیه کیږي، چې دا پوښتنه توصیفي ډول د ماتلې شوډنه راښوي. شکلي ماتلې وایي د ماتلې د لیکلو په دې لارې کې د شکلونو څخه د اټومونو مالیکولونو د لیکلو لپاره د ماتلې د لیکلو په غرض ګټه اخیستل کیږي. بیل کې په ډول هایدروجن او اکسیجن سره تعامل کوي او په جوړوي. په سمبولیک باندې موږ د سمبولونو څخه کار اخیستل، په شکلي ماتلې کې موږ د دې د شکلونو څخه کار اخلو چې په څو مالیکولونو کې دي شتون لري، لکه اکسیجن چې دي په مالیکولې باندې سره شوتل شوی دی، هایدروجن په مالیکولې باندې سره شوتل شوی دی. د دې تعامل په نتیجه کې هایدروجن او اکسیجن تعامل کوي او په مالیکولې شکل مو سره شي چې اوبه جوړوي. دا یې د مو شکلي ماتلې شوډانه ده. همدارنګه کیمیاوي تعاملونه ډولونه وایي چې هغه د ډلې څخه ترکیبي تجزیوي دوګونی تعویزي او یوګونی تعویزي تعاملات دي.
د درس په وروستۍ برخه کې خوونکی درته توصیفي معادله بیان کړه. د توصیفي معادلې په برخه کې مو د وی مادې د حالت بدلون او ترکیب په باب اوریدل.
درس سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
خبرونه په دې برخه کې هم دی ولسم ټولګي کیمیا پیلو. نن په ولسم ټولګي کې خون کې راته د تیزاب او القلی اوبلن محلولونه تشریح کړي. لومړی تیزاب لولو. د تیزابونو د درس په برخه کې د دغه کیمیاوي مادې ترکیب پیژنو. دا چې له تیزاب د ژوند په کومو چارو کې استفاده کیږي خون کې به په بشپړ ډول راته بیان کړي.
لومړی تیزاب یا اسید پیژنو. څه چې دي تیزابونه هغه کیمیاوي مرکبونه دي چې د هغې په جوړښت کې هایدروجن شته او هایدروجن د فلز د اتومونو سره د تعویض قابلیت لري. مختلف پوهانو تیزاب ته زیات تعریفونه ورکړي دي چې په لنډ ډول د هغوی نظریه مطالعه کوو. لومړی د الهینوس نظریه ده چې تیزابونه وایي هغه مواد چې د اوبو په محلول کې پروتون یا د هایدروجن ایون آزادوي، لکه په هایدروکلوریک اسید هم دا کې وینو چې د اوبو تعامل په نتیجه کې هایدروجن جلا او کلورین جلا کوي. او د نور مثال د پرونسټیټ او لورین نظریه وایي چې تیزابونه پروتون ورکوونکي مرکبونه دي او د پروتون د نصبولو قابلیت په نورو موادو کې لري، لکه د امونیم د پرونسټیټ تیزاب دی چې د اوبو پر مالیکول پروتون نصبولای شي چې په نتیجه کې امونیا او همدارنګ هایدرونیم ایون لاسته راځي. د مثالونه نور مثالونه په لاندې ډول، لکه هایدروکلوریک اسید اوبو سره تعامونه کې هایدرونیم همدارنګ کلورین لاسته راځي. د لیویس نظریه وایي چې تیزابونه هغه مواد چې د یوې جوړې الکترونونو په اخیستلو سره کیمیاوي رابطه جوړوي. یا تیزابونه الکترون اخیستونکي مواد یعنی الکترون اکسپټر دي. همدارنګ تیزابونه نوم ایښودنه وایي چې تیزابونه څنګه نوم ایښودنه سوي. د تیزابونه نوم ایښودنه د مختلف تیزابونو لپاره خاص ډول سره ترسره کیږي. اول د بی اکسیجن تیزابونه نوم ایښودنه ده چې دا ډول تیزابونه په نوم ایښودنه کې اول د هایدروجن کلمه یعنی هایدرو وروسته بیا د ایون نوم ذکر کیږي او هغه په اخر کې د آی سی او اسید کلمه لیکل کیږي، لکه هایدروفلوریک اسید، هایدروکلوریک اسید، هایدروبرومیک اسید، هایدرو آیوډیک اسید، هایدروسلفوریک اسید، همدارنګه هایدروسیانیک اسید په مثالونو کې وینو. بیا که چیرې بې اکسیجن تیزابونه د ګاز په حالت او په اوبو کې حل نه وي، تاسو نوم ایښودنه کیږي. لومړی د هایدروجن نوم، بیا د دوه منصور نوم اخیستل کیږي او په اخر کې د آیډي کلمه ور زیاتیږي، لکه هایدروجن فلوراید، هایدروجن کلوراید، هایدروجن برومایډ، هایدروجن سلفاید، همدارنګه هایدروجن سیانایډ. بیا د اکسیجن لرونکو تیزابونه نوم ایښودنه ده، هغه تیزابونه چې ډېر کم شمېر د اکسیجن اټومونه لري. په دې ډول تیزابونو کې هایپو پیش 1 او ایسی پیش 1 پس 1 استعمالیږي، لکه هایپو کلورس اسید، هایپو بروموس اسید او هایپو آیوډوس اسید. په هغه تیزابونو کې د اکسیجن د اټومونو شمېر د هایپو تیزابونو څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې یوازې اس کلمه د پس 1 په شکل استعمالیږي، لکه نایتروس اسید، کلوروس اسید، آیوډوس اسید او سلفوروس اسید څخه عبارت دي. دریم، په هغه تیزابونو کې د اکسیجن د اټومونو شمېر د اس حالت څخه زیات وي. په دې ډول تیزابونو کې د تیزاب نوم په اخر کې د ایسی پس 1 استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، کلوریک اسید، سلفوریک اسید، همدارنګه کاربونیک اسید. بل بیا هغه تیزابونه دي چې د اکسیجن د اتومونو شمېر د ایسی تیزابونو څخه زیات وي. د هغې په نوم ایښودن کې د ایسی پیش 1 او د پیر پیش 1 ور زیاتیږي، لکه پیر کلوریک اسید او پیر مګنیټیک اسید. همدارنګه په لنډ ټوګه ویلای شي چې په هر اندازه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر زیات شي، په هغه تناسب د هایپو پیش 1 د پیر او او اس پیش 1 د ایسی په طرف تغیر کوي. دغه طریقه په اکسیجن لرونکو هلوجن دارو تیزابونو باندې هم تطبیق کیږي، لکه هایپوکلورس اسید، کلورس اسید، کلوریک اسید، همدارنګه پیر کلوریک اسید باندې. که چیرې د اکسیجن لرونکو تیزابونو په مالیکول کې د او پنځم شپږم همدارنګ د دریم د اصلي ګروپونو عناصر د اکسیجن او هایدروجن د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر سره مساوي وي، دا ډول تیزابونه د اورتو په نوم یادوو، چې اورتو بوریک اسید، اورتو المونیک اسید، همدار المونیک اسید، همدارنګ اورتو سیلیک اسید څخه عبارت دي. ولې ځینې استثناء سته، لکه د پنځه چې پیچ دا فاسفورس چې په پنځم اصلي ګروپ کې ځای لري، د اورتو تیزاب په دې ډول سره دي چې اورتو فاسفوریک اسید په نامه سره یادیږي. بل که چیرې د اورتو تیزابونو څخه یو مالیکول به وایستل شي، د میتا تیزاب جوړوي، چې لکه میتا بوریک اسید، میتا المونیک اسید، همدارنګه میتا سیلیک اسید، همدارنګه میتا فاسفوریک اسید څخه عبارت دي. بیا هغه تیزابون چې دوه مرکزي اتومونه لري او د هغې د اکسیدیشن اتومونه شمېر تاک وي، د ډای یا پایرو پیشون ورته استعمالیږي، لکه ډای سلفوریک اسید چې ورته مساوي دي له پایرو سلفوریک اسید سره، همدارنګه ډای سلیلیک اسید، همدارنګه پای سیلیک اسید سره، همدارنګه ډای فاسفوریک اسید د پایرو فاسفوریک اسید سره. او بل هغه اکسیجن دار تیزابونه چې د مرکزي اتوم د اکسیدیشن نمبر د ګروپ د نمبر سره مطابقت ولري، په نوم ایښودن کې د ایسی پیش 1 استعمالیږي، لکه نایتریک اسید، ایوریک اسید، مولتبایدیک اسید، همدارنگ فاسفوریک اسید، همدارنگ سلفوریک اسید څخه عبارت دي. ولی به هغه تیزابونه چې مرکزی عنصر یې د څلرم همدارنګ د شپږ څخه تر شپږم پورې وي او د اکسیدیشن درجه یې کوچنی ده. تیزاب په نوم او دوی سپیسفن استعمالیږي لکه ستینس اسید، نایتریس اسید، سلفوریس اسید څخه. بل د تیزابونو خواص وایي تیزاب تروشه خوند لري لکه سیتریک اسید چې په لیمبو، نارنج، مالټه او نورو کې شته. همدارنګ آسماني رنګ لټمس ته سور رنګ ورکوي لکه چې په شکل کې لیدل کیږي. د فعال فویل ذات سره تعامل کوي او هایدروجن آزادي لکه زین چلاینو کلوریک اسید سره تعامل کوي. د زین کلوراید او هایدروجن آزادوي. د کلوي سره تعامل کوي. همدارنګ اوبه او مالګې جوړوي لکه هایدروکلوریک اسید د پوتاشیم هایدروکساید سره تعامل کوي. د پوتاشیم کلوراید د همدارنګ اوبه جوړوي. د فلزات اکسایدونو سره تعامل کوي. مالګې اوبه جوړوي. د کاربونیټونو سره تعامل کوي. تیزاب اوبه خاتی دي او په اوبو په محلول کې په ایونونو تجزیه کیږي. د تیزابونو د استعمال عمومي طریقه وایي چې تیزابونه په لاس راوړلو لپاره لاندې طریقو څخه کار اخلو. لومړی د غیر فلزي اکسایدونو او اوبو تعامل څخه چې لاندې معادلو کې لیدل کیږي. چې اوبه د کاربون ډای اکساید سره تعامل کوي. هادي کاربونیک اسید ورڅخه لاس راځي. همدارنګ د نورو معادلو کې چې ورڅخه او چې شي لاس راځي د غیر فلزي اکسایدونو څخه اوبو تعامل سره تیزاب سره راولای شو. لومړی دوام د ګوګر د تیزاب او مالګې ته تعامل څخه چې ګوګر تیزاب د مالګې سره تعامل کوي. موږ تیزاب لا سره راولای. د تیزاب د استعمال ځایونه وایي. تیزاب د خپل ډول سره سم د استعمال مختلف ځایونه لري چې په لاندې ډول سره دي لکه د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید چې یو غیر عضوي کیمیاوي قوي تیزاب دی چې په صنعت کې د فلزاتو د پاکولو او د سیمنٹ لپاره استعمالیږي. همدارنګ په کیمیا او صنعت کې زیات استعمالیږي. بل د شورې تیزاب یا هم نایتریک اسید چې کوي غیر عضوي تیزاب جلد تخریش کوي ځکه د پروتینونو سره تعامل کوي. ژر رنگ جوړوي. د کیمیاوي سري رنگونو د پلاستیک او منفجره موادو کې له دې تیزاب څخه استفاده کیږي. درېم د ګوګرو تیزاب یا هم سلفوریک اسید وایي چې کوي غیر عضوي تیزاب دي. د کیمیاوي سري باروتو، نایتروګلیسرین، بیټري او نورو کیمیاوي تعاملاتو کې زیات استعمال ور دي. همدارنګه د دې تیزاب څخه په دې برخو کې ډېر استفاده کیږي.
د دولسم ټولګي کیمیا په لومړي سر کې هایدروکاربون بیانېږي. هایدروکاربون په لنډه توګه داسې تعریفېږي، هغه مرکبونه چې هایدروجن او کاربون ولري هایدروکاربون بلل کیږي. نو د هایدروکاربون په دوام ښوونکی راته الکان بیانوي.
هایدروکاربونونه د جوړښت په بنسټ په دوه ډوله دي، الیفاتیک او ارومټیک ویشل شوي دي. الیفاتیک هایدروکاربونونه په الکانونو، الکینونو، الکینونو، سایکلو الکانونو ویشل شوي دي چې په لاندې ډیاګرام کې لیدل کیږي. هایدروکاربون پر دوه ډول دي، یو الیفاتیک او بل ارومټیک. الیفاتیک به الکانونه، الکینونه، الکاینونه، سایکلو الکانونه دي او ارومټیک چې به دي به فینول دي او انډیهایډو انور چې دایروي شکل ولري، بنزایل الډیهایډ دي، بنزین دي، دا ته به ارومټیک وایي. خو قرار قرار یې وایو الکان الکانونه یا د میتان د فامیل هایدروکاربونونه. موږ ویلی چې هایدروکاربون کې الکان راځي او نن یې وایو. په عمومي ډول الکانونه هغه عضوي مرکبونه دي چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې په کار وړل کیږي. د بیلګې په توګه تیل، ګیسولین، دا هم تیل دي، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور له الکانونو څخه جوړ شوي دي. یعنی د الکانونو په مرسته دوی اور اخلي. الکانونه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې د هغو د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونی اشتراکي اړیکه شته. الکان ترمنځ اشتراکي اړیکه یا اړیکه چی شي ده؟ یو ګونی ده، یو سنگل بوند دی. الکان د سی ان ایچ 2 ان 2 یا ایچ 2 ان پلس 2 فارمولا لرونکي دي. ان د کاربون شمیر شي، یو ګونی بوند رابطه جوړوي. د الکانو فارمولا چی شي ده؟ سی ان ایچ 2 ان پلس 2. ان اورچو ان که 200 دو دو سلور جمع دو سلور شپاش کیجی. ان که دریسی سی با دریسی ایچ با دو دری شپاش پر جمع دو اتا بسی. نو دا جنرل فرمولا ده. ان دا کربون شمیر دی چی دل دی کربون هر سروا چه وی هایدروجن دا کربون شمیر مطابق خپل جوڑیر. یو گونه باند یا رابی تا جوڑه وی مشبو مرکباتی تعمولی کمزوری او یا قرار دی. دا الکانونو مرکباتی جی مشبو یا پرا دی. یعنی هر بونډ پوره دی، کم هایدروجنونه نه لري، نو په دې خاطر تعامل یې کمزوري او یا قرار دی. مشهور مرکب میتان، پروپان او بوتان دي چې په کور کې د مایع ګاز په توګه هم کاریږي. پروپان او بوتان په کور کې مایع ګاز کاریږي. میتان زهري ګاز دی په مظاهرو او په هغه ځای کې چې راشوي او پولیس غواړي د خلک لار بند نه کړي نو بیا د میتان ګاز پاشي. هایدرو کاربونونه دغه نومان دي که یو کاربونو میتان ورته وایي، که دوه کاربونو ایتان، که درې و پروپان، بوتان، پنټان، هیگزان، هفتان، اکټان، نونان او ډیکان. دا ګرد لاتینی نمبرونه دي او دغه یې فارمولاوې دي او دغه هغه شکل یا ساختمانی فارمول دي. دا بیا د شي دو ټیکې دي، د اضافه معلومات چې تاسو ته درکوي، خو دغه یې جنرل فارمولاوې دي د الکانو، د میتان، ایتان، پروپان او داسې نورو. فالکانو کې یو نارمل پنټان دي، یعنی نارمل الکان دي. نارمل الکان څه ډول دي چې یو لیکوي شاوخوا ټول اچونه وي. الکانونو په عادي لیکه کې په یو خط کې لیکل کیږي. یو بیا آیزو پنټان دي. آیزو پنټان به څه ډول دي؟ په دوهم کاربن کې حتماً سی ایچ تھری ګروپ وي یا میتایل ګروپ وي. میتایل ګروپ یا سی ایچ تھری، ګورې دا سی یو ایچ، دوه ایچ، درې ایچ. سی ایچ تھری ګروپ که چیرې په دوهم کاربن کې وو هغه ته آیزو پنټان وایي. نیو پینټان به څه ډول دي چې په دوهم کاربن کې دوه سی ایچ ګروپونه وي، دې ته بیا نیو وایي. په دوهم کاربن کې دوه میتایل ګروپونه که ولري هغه ته نیو وایي. د الکایل ګروپ، د الکایل ګروپ بیا راځوب سي که چیرې یو اتوم هایدروجن له یو مالیکول الکان څخه لیرې شي، په دې صورت کې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. د الکایل د ګروپونو عمومي هومولوګ فارمول چې دی سي این ایچ ټو این پلس ون دي. د الکان د چیشو پلس ټو و، د الکایل د پلس ون دي. د الکایل د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول ده چې د اړوند الکان د نوم ای این ای وروستاړي له وای ایل وروستاړي سره تعویز بدل کړي چې په پایله کې د اړوند الکایل نوم په لاس راځي. الکان دي الکایل جوړ شي، میتان میتایل، ایتان ایتایل، پروپان پروپایل. په پای کې بکت شیشر لیږي، وای ایل لیږي، نو دا د الکایل ګروپ شو. اوس راځو نوم ایښودنې ته. نوم ایښودنه د هایدرو کاربونونو نوم ایښودنه د آیپاک سیستم د لارې کیږي. اول د مرکب اوږد کتار انتخاب کړي، دا اول قانون دی. اوږد کتار څه ډول ګوري؟ یو دوه درې څلور پنځه، یو دوه درې. که چیرې زه دا ډول راسم دا چیشتي غلط دي، او که چیرې دا ډول لاړ سم دا یو اوږد چین یا اوږد کتار ما انتخاب کړي. دا چې ولې موږ د دې خوا کړلې ولې د دې خوا نه راځو، هغه په دوهم قانون کې وایو. نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ لخوا شروع شي. اوس ګوري که د دې خوا شروع کړم، یو دوه درې څلور پنځه، په دا ځای کې یو دانه شاخ جوړ شوی دی، نو دغه طریقه یې غلطه ده. څنګه کو؟ یو پد ګوري په دوهم کې شاخ دی، موږ چې شوای نمبر باید د نږدې شاخ لرونکي ګروپ لخوا څخه شروع شي. شاخ دغه کاربن ته نږدې دی، دا اول کو، دوهم کو، درېم کو، څلورم کو، پنځم کو. دا زما اوږد کتار او نمبر د نږدې شاخ لرونکي ګروپ څخه انتخاب. تر نمبر وروسته بیا نوم لیکو، اول کورنۍ نوم لیکو، بیا نور پاتې نوم د الفبا تورو په حساب یا په ترتیب لیکو. نمبر چې مو ورکړي بیا کورنۍ نوم ته حساب کو. کورنۍ نوم څنګه معلومیږي؟ یو دوه درې څلور پنځه، پنځه کاربونه کومه کورنۍ ده؟ پینټان. دا یې غټ کتار د چیش په نامه، پینټان په نامه. د هغه وروسته بیا ګوري دا شاخ خو هم یو نوم لري، نو دا شاخ بیا په کومه خانه کې دی؟ په دوهمه خانه کې دی. په دوهمه خانه کې چیش پروت دی؟ میتایل. نو زور ته لیکم په دوهمه خانه کې میتایل دی، او ټوټل غټ لین یا غټ چین سټرکچر چې دی هغه پینټان دی. غټ سټرکچر پینټان، په هغه کې کوچنۍ په دوهمه خانه کې یو دانه شاخ، هغه میتایل. ټو میتایل پینټان یې نوم دی. ګوري دا سوالونه چې دا یو به زه درته حل کړم، دا یو به بیا دواړه به تاسې حل کړي. یو نمبر د کوم ځای شروع کړو؟ یو دوه. ګوري دغه نږدې دی، که د دې خوا شروع کړو، یو دوه درې، دغه شاخ دلته لیرې شو، دلته په دوام کې راځي، دلته په درېیم کې، نو دغه د دې خوا ورته شروع کړو. او بل کم کتار انتخابو؟ یو دوه درې دا خو نه کیږي، یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا امکان لري، یو دوه درې څلور پنځه دا کوچنی دی ځکه شپږ شته، یو دوه درې څلور دا هم امکان نه لري ځکه شپږ شته. نو اول قانون چې شو، اوږد کتار باید انتخاب کو. د اوږد کتار بعد بیا نمبر د هغه کتار څخه شروع کیږي چې میتایل ګروپ یا الکایل ګروپ ورنږدې وي یا شاخ والا عنصر ورنږدې وي. دا یو دوه دې خوا ته نږدې دی، نمبر هم د دې خوا شو. بیا به کورنۍ نوم یو کورنۍ نوم یو دوا درې سلور پنځه شپږ اگزان دی اگزان پسې په دوهم کې مې تایل دي په سلورم کې مې تایل دي ټو فور دوه دانې مې تایل ډای مې تایل ورته لیکو ټو فور ډای مې تایل اگزان په دوهم او سلورم کې دوه دانې مې تایل ګروپونه دي او غټ نوم یې چیش دی اگزان دی دغه مثال ته براسو یو دوا درې سلور پنځه دا غټ قطار دی یو دوا درې سلور دا رقم نسکلالی ځکه دا کوچنی دی یو دوا درې سلور دا هم کوچنی دی نو دغه غټ قطار دی پنځه او شاخه په کم یو کې دی په دریم کې دی که د دې خوا حساب شروع کړو که د دې خوا بیرته دریم ته راځي نو فرق نه کوي لیکو یې یو دوا درې سلور پنځه پنځه مانا پنچان او په دریم کې یو دانه میتایل دی تری میتایل په دریم کې میتایل او خپله کورنۍ نوم یې پنچان دا دوه سوالونه ما درته حل کړل دا سوال به تاسو د ځان سره حل کړئ ګوري دغه ژاړه لمان لیکې درکړی دی یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ دا رقم که ولاړ سې شپږ ورځې خو که چیرې ته داسې ولاړ سې او یا د دا ځای داسې ولاړ سې نو دلته درې دانې دي مانا یو دوه درې څلور پنځه شپږ هغه یو څو کیږي هغه به تاسو خپله حل کړئ چې شمو زده سي بیا بیا نوم ورته ولیکئ
مننه چې د درسي ساعت ملتیا مو وکړه نو هیله ده چې د استاد لوري د تشریحو درسونو په دوام خپل کتاب څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته هم ځوابونه ولټوي تاسو ته ښه ورځ غواړم
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401 یو ځل بیا 00420221240401